دا مشال رډیو دا محل په خبر کې د غرمې دولس او په کابل کې لسنین بجې دي. په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز او اسرار لمومن هر کله کو په روانه خبري غړي کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرار لمومن راوړو.
ممبئی دمن خبرونو سرټ کی د بلوچستان په کوټه او هرنۍ کې پښتنو ملت پالا سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلط په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي. پاکستان او افغانستان اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 18 وي او د امریکا د بلوچستان وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته ځي. او زه خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه هرنۍ کې پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلط په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي. بلخوا پرلطوال وایي چې د چمن سره د ځواک قربان دي بیا برید کړي. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ مظاهره چانو د جون پر 8 له حکومت غوښتي چې د جون په 15 د پرلط نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي او د پرلطوالو غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان څخزي مظاهره چانو ته د وینا پر مهال پر حکومت مات غږ وکړ چې لا درک کړل شوی پر لطوال عدالت ته وړاندې کړي.
نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت ستا، قانون ستا، حساب ستا، کتاب ستا، تا چې دا د چمن د پرلط خلک راپورته کړي دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي، تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي، نو خو پېښه کړه.
بلخوا د چمن پرلط کمیټې مشر ولسیار خان مشال ډو ته ویلي چې پرونه وخت اور باندې د چمن سره د ځواک سرتیرو بیا ډزې کړي چې په کې لږ تر لږه دوه کسان جوبل شوي او ډېر لا درک دي. تر دې مخکې ولسیار خان ویلي وو چې د پرلط شپږ مشران د جون پر 15 حکومت سره خبرو ته ورغلي وو چې بیا لا درک شول. هغه ویل چې د مشرانو تر نیولو وروسته یې هلته پرلط وه چې د جون پر شپږمه پولیسو او لوی سرتیرو اور باندې برید وکړ چې په کې څلوېښت پرلطوال جوبل شول. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند وایي د پرلط والو امنیتی سرتیرو ترمنځ پنخته کې 15 احتجاج کوونکي او 18 امنیتی سرتیرو جوبل شوي دي. تبراسال کې دا چې د چمن چارواکو ویلي وو چې د جون پر 14 شپې مهال د ملیشیا ځواک سرتیرو تر عملیات وروسته د چمن پرلطوال لخوا د چمن او کوټې ترمنځ تړل شوې لار خلاصه کړه. د چمن پرلط د 2023 کال راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مې له 14 راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره تړلې وه. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې پاسپورت شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی او په پیښور کې د افغان طالبانو د حکومت کوسر جنرال حافظ محب الله شاکر ترمنځ ملاقات شوی. د گورنر هاوس لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پرون په دې ملاقات کې په پاکستان دننه افغان کډوالو ته پور پیښو ستونزو په تورخم دروازه د تګ راتګ پر وخت په مشکلاتو خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې گورنر د افغان طالبانو د حکومت کوسر جنرال ته باور ورکړ چې دغه ستونزې به هواری شي. بلغه پاکستان کې ډیره افغان کډوالو مشالې ډوته چې داسې خبرې مخکې هم شوي خو عمل پرې نه کیږي. د برسال کې دا چې پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناد بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت یې افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هیواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړل چې لا هم روان دی. بلخوا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر عمل د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو نیوکې کړي. البته د پاکستان حکومت د رجسټر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2023 کال د جون تر 13 پورې غځولې ده. د پاکستان روت احلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 18 نیټه وي. پرون په کراچۍ کې د روت احلال کمیټې غړو د موسمیاتو ادارې په مرکزي دفتر کې د ذوالحجې میاشت لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبري غونډې ته ویل چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د میاشت د لیدو تر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته یې دغه اعلان وکړ. بلخوا په افغانستان کې طالبانو سترې محکمې هم اعلان کړی چې هلته به هم د جون په 18 د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دغې محکمې تېره شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده. د شمالي وزیرستان د میرلي یونین کونسل خدي سیمه چیرمن کمال شاه لادرکل شوی. د کمال شاه د تر زوی او ملي جمهوري غورځنګ د خبر پښتونخوا ویان د جمال دوړ مشال ډوته ویل چې نوموړی پر رونو د څکار لپاره بنو ته تللی و چې هلته دا څرګنده کسانو تښتولې. د غورځنګ مخکښ افراسیاب خټک بیا پر ایکس پاڼه خپل بیان کې تور پورې کړی چې دا کار جاسوسي ادارو کړی. د ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري ندیم اسکر هم په ټولنیزو رسنیو کې په خپل بیان کې ویلي چې ادارې دې د خلکو اغوا کولو پر ځای د هغوی په خوندیتوب توجه ورکړي. د په حکومت غږ کړی چې کمال شاه زر تر زره خوشي کړي. بنو پولیسو پر دې اړه مشال ډوته له څه ویلو ډډه کړې. خو د استخباراتي ادارو ځنو چارواکو بیا د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډوته ویلي چې د کمال شاه د خوشي کولو هڅه کوي. البته دوی په دې کار کې د جاسوسي ادارو لاس لرل رد کړي دي. د امریکا د بلوچ وزیر انټونیو بلینکن بارتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي چې دا رنګ د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا د ترګر ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې د اوربند لپاره یو منصوبه پر مخ یوسي. د امریکا بلوچ وزارت پرون ویل چې بلینکن با اسرائیل او د امریکا مهمو عربي متحدانو لکه مصر، اردن او قطر ته د جون له 10 تر 12 پورې سفر وکړي. امریکا حماس هڅوي هغه منصوبه ومني چې کومه یو اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن رامخته کړې وه. د دې منصوبې مخه با جګړه لګ تر لګه شپږ میاشتې ودرېږي او یرغمالیان به خوشي شي. او د شل اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې افغانستان نیوزیلند ته په څلور اتیار رنځونو ماتې ورکړه. د ویسټ انډیز په پروویډنس کې نن د جون په اتمه ترسره شوې سیالۍ کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې یې د شپږو وکټو په 59 رنځونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 16 اوور کې آؤټ شول او یوازې 15 منډې یې جوړې کړې. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې سره له مومند درته وړاندې کړ. کچر سره روانه غړې تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پښتنو ملت پال ګوندونو د چمن د پردت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې.
چمن اولس جمهوری احتجاج
زندہ باد زندہ باد.
د چمن پر جمهوری احتجاج باندې ریاستی تجدد په شدید ټکو غندنه کوو.
د منځنی کرمی اوسیدونکو وای په سیمه کې د وسلوالو موجودګي او نامنی بیا ذاتی شوې ده.
او بیا ریاستی درې په دې باندې امن راوړلو کې څنګه ناکام دي ساغه د دې شي درک نشي لګواله. چیرې مطلب د خلک کوم جن راوړلو وسلوال او د پدې لکو کې څه کوي.
او دا خبر پښتونخوا غوونه د افغان طالبانو له چارواکو سره په ملاقات کې ویلي چې په پاکستان کې د نن بعد افغان کډوالو ستونزې هواري کړي. خو افغان کډوال وای پر دې خبرو عمل نه کیږي.
کله چې د میټینګونو خبره راشي نو هلته چې کومې خبرې کیږي کنه هغه یو شانتي. بیا چې کله دلته کارونه فزیکل تراشي هغه بیا بل شانتي.
نور موضوعات هم په روانه غړي کې لرو. د مشال رډي سروس مشال اړیتا تاسو غوږی تاسو کولی شئ مشال اړیټ ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. تاسو پام د لومړی رپورت په لور راګرځوم. په بلوچستان کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او سازمانونو د جون پر ومه په کوټه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې پر 15 جون د پرلت نیول شي غړي دي زر تر زره خوشی کړ شي او د چمن د پرلتوالو غوښتنې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرلتوال وای له امنیتي سرتیرو سره په تاو تریخوالي کې د دوی شاوخوا څلوېخ کسان ژوبل شوي. دوی وای لا یې هم د کمیټې لا درک کړل شوي شپږ مشران نه دي خوشی شوي. دغه مشران د چمن ډیپټي کمشنر سره د خبرو لپاره تللي ول چې لا درک شول. بلخوا د بلوچستان حکومت او ویان راشد رند وای چې د پرلتوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په تاو تریخوالي کې ولس امنیتي سرتیری او پنځل لس پر لطوال ژوبل شوی دي. نور تفصیل سبا شبنم راکوي.
چمن اولس جمهوری احتجاج
زندہ باد زندہ باد.
چمن کرشا پاسپورت
په کوټه کې د جون پر ومه د پښتنو ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند ملي غورځنګ پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون ژغورنر غورځنګ د چمن د پلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره مال د عوامي نېشنل ګوند د کوټ مشر سنولا کاکړول چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې دی ومنل سي او دا غوي نیول سي وملګري دي خوش کړل سي.
د چمن د غیور عوام پر جمهوریت احتجاج او درنې باندې ریاستی تجدد په شدید ټکو غندنه کوي. د چمن د ولس جمهوری احتجاج حمایت کو. د چمن د ولس مطالبات دی ومنل سی. د ډیورنډ پر کرښه د پاسپورت ناروا شرط دی ختم کړل سی. د چمن د پرلت د مشرانو او کارکنان دی زر تر زره خوشی یا ایله کړل سی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پرلت کوم مشران چې نیول سوي دي پر هغوی کڅه تور وای باید چې عدالتونو ته وړاندې سوي وای.
اویا کال زه پر دې کابل ته دی کندهار ته دی بولدک ته یا د کابل او د کندهار او د ننګرهار خلک دی چمن ته دی کوټه ته پر کم پاسپورت تللي و راغلي دي. دا خو داسې نه و چې تا ماته هسې دا کار په خیر سګالي کې رایله کړی و. دا خو تا د یو مایدې ته ترایله کړی و. نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېیمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي؟ تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي؟ نو خو پېښ یې که
د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا هم په نوې سیمه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي لاریون سوی. دا مظاهرې له هغه وروسته ترسره سوي چې د چمن سرحدي ځواک او لیوي سرتیرو د جون پر څلرمه د کوټې او چمن ترمنځ په کوژک سیمه کې د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل. دغه لاره پرلتوالو د مۍ له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې وه. د پرلتوالو په خبره چې د مۍ پر څلرمه د شپې د چمن مرستیال کمیشنر د پرلت مشران د خبرو لپاره وربللي وو چې وروسته یې ونیول او لاده راکی کړل. پرلتوال وایي چې دوی پر پنځم جون د چمن مرستیال کمیشنر او پر شپږم جون د سرحدي ځواک دفتر مخ ته پرلت ووهه چې سرحدي ځواک ورباندې برید وکړ. د پرلتوال په خبره چې په دې برید کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل سول. خو د بلوچستان د حکومت وایند شایدرین د جون پر شپږمه ویلي چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې ولس امنیتي سرتیري او پنځلس پرلتوال ژوبل سوي دي. د جون پر اوومه د شپې ناوخته د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشال ریډو ته وویل چې د چمن سره د ځواک یو بیا د جون پر اوومه د دوی پر پرلت برید کړی.
نو دا د تیرو درې ورځو چې کوم زموږ ملګري ورل شوي دي د هغه ایله کول دپاره چې کوم پرلت ته را روان خلک وو پر هغه باندې سارې پله ډزې وسوې. دوه کسان یې زخمیان کړو. بیا د پرلت کمیټې خپل پرلت جاري وساتئ. د پرلت چې کوم وخت د حالات کنټرول کې چې کوم وخت پرلت ختمېدو ته شو د لمانځه وقفه شوه. پر دې دوران باندې فورسیزو بیا چې دا د پرلته کوم خلک رول وکړو پر دې بیا د خلکو بیا ټکان وکړو بیا شیلینګ وو بیا پر کلی دغه جنګ رالی رالی د کلی له مخه څه د بازار په هامو ګلیو په کوڅو کې راګډ شو. نو دا د تقریبا د شپږو دروو بجو په دې دا جنګ دوام درلودی. په دې چې بیا د غونډ ځوانان زخمیان شوي یا ایپسي پورته کړو. نو موږ ته داسې ښکاري کله دی چې په کستن دغه حالات خرابولو ته بیایي او بیا یو ځل یې داسې کوي چې دلته سرکار و ولس سره اخته کې دغه زموږ پرلت دوی په داسې دسیزو باندې ناکامه کوي.
د جون پر اوومه په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرۍ کې د چمن د صورتحال په اړه یوه غونډه هم سوې. سرفراز بوکټي ویلي چې د چمن ځایي سوداګرو ته ورپېښ ستونزې د خبرو له لارې د هوارولو امید لرو خو د حالات خرابولو اجازه به هیچاته هم نه ورکوو. پلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي او د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي په پیښور کې د افغان طالبانو حکومت کونسل جنرال د خیبر پختونخوا گورنر سره په پاکستان کې دننه افغان کډوالو ته ورپیخو ستونزو او په تورخم دروازه د تګ راتګ په وخت ورپیخو مشکلاتو په موضوعاتو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر باور ورکړي چې ستونزې به هواري کړي، خو په پیښور کې مشت زکونکي او افغان وګړي وای داسې غونډې ډېر کیږي خو بیا پرې عمل نه کیږي او دوی وسوم ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان وفاقي حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې دوی دا مهال یوازې رجسټر یعنی پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوالو ته په هیواد کې د جون تیربولو اجازه ورکړي او په تورخمی افغان ډریوران لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
دا خبر پاڼه لیکي چې په دې ملاقات کې د افغان طالبانو په پیښور کې کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت او په تورخم دروازه د مسافرو په تګ راتګ کې اسانه پیدا کولو غوښتنه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې میشت افغان محصلینو د ویزو د تمدید عمل توندولو او په خیبر پختونخوا کې په پونتونونو کې په سکالرشپ باندې افغان زده کوونکو سیټونه زیاتولو غوښتنې هم وشوې. په پیښور کې د میډیکل یا طب یو زده کوونکي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ داسې غونډې ډېرې کیږي او اعلانونه هم پکې وشي خو بیا پرې عمل نه کیږي.
داسې یو کال کیږي چې دوی په کې پی کې کې ایډمیشن بند کړی دی، په پی او آر کارډ باندې بالکل ایډمیشن نه ورکوي. دلته بیا چې کمشنریټ ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي ایمبیسیانو ته په میټینګونو کې دا وایي ته دوی پورا حق ته الانګ سکالرشپ اور کول کیږي د پی او آر کارډ د پاره. خو چې کله بیا د پرایویټ یونیورسيټي ته لاړ شي هغه ورته سره ګوریم نه، هغه ورته وایي چې ورشه پاسپورت لگا راوړه. د څه کنه چې کله د برادر هوډ خبره راشي، کله چې د میټینګونو خبره راشي نو الته چې کومې خبرې کیږي کنه هغه یو شانتي، بیا چې کله دلته کارونه فزیکل تراشي هغه بیا بل شانتي.
په پی خبر کې د افغان کومونو د شورا مشر اسمت الله مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده پاکستان حکومت مونږ ته په تورخم پوله باندې اسانه پیدا کړي او مهاجر کډونو کې ذرا تا زیات نه زیاته موده واشوي.
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا د کارتونه د زمنګ حق جوړي کی بینګ اکاونټ سو خلاص ولای چې باید زمنګ افغانانو سره هغه وصول وشي کم حق چې دی ګوندی ا دی ګوندی توپ حق مونږ ته باید ادا کی.
د پاکستان حکومت تیر کال 2023 نومبر میاشت راسي د نورو بی اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ د افغان وګړو لدی ملک افغانستان ته ډیپورت کولو لړۍ پیل کړي او په لکونه شمیره کې بی اسناد افغان وګړي افغانستان ته لیږل دي. او د سره سره په تورخم دروازه یوازې مال وړونکو ګاډو ډرورانو نه علاوه هر افغان او پاکستانی وګړي لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریټا تاسو غوږی په منځنی کورم کې یو ځل بیا ترهګریزی پیخي زیاتې شوې دي. په لنډو وختونو کې هلته د نامعلومو وسوالو لخوا د بریدونو تختولو، سرکاري املاکو ته نقصان رسولو او د ډړکو 15 پیخي ثبت شوې دي. پر دغه مقامي خلک اندېښمن دي او وایي سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې وه، خو بیا له کومه هغه وسلوال راغلل او هغلته ښکاره عملیات کوي. بلخوا چارواکو د وسلوالو موجودیت پخلی کوي، خو وایي په سیمه کې د هغوی مستقل او ښکاره ټکانه نشته. چارواکي دا هم وایي د سیمې امن به په هر حال کې بحال ساتي. نور تفصیل تاریخ ورغزی راکوي.
په منځنی کورما کې پرله پسې تازه طرحه غریزي پیښې په کېدلو ځایي خلک اندېښمن شوي او وایي دا ښکاري چې یو ځل بیا د وسلوالو مخه د سیمې امن بربدولو ته شوي. د ګنداو او بی چمکري مشال رډیو ته د جمعې په ورځ ویلي لا دوونه ورغلي یو شمیر نصرګنده وسلوالو خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې پر دغه خلک پریشان دي او زیاتوي. کمال خبره دا ده چې د وسلوالو په ورتګ سکیورټي ادارې غلی پاتې دي.
نو دا کوم دهشتګردي دا ترهګردي دا کوم جن روغلو په ستر کې روان روغلو او بیا ریاستي ادارې په دې باندې امن راوړلو کې څنګه ناکام دي؟ څنګه د دې شي درک نشي لګواله چیرې؟ مطلب دا خلک کوم جن روغلو وسلوال او دا په دې لکو کې څه کوي؟ او دا خلک ویل تنګي خوف راسه پیدا کړي دي.
په منځني کورما کې په تیر شپه ګورزو کې د ناصرګنده وسلوالو لخوا د بریدونو تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او دړکو 15 پیښې شوې. تازه پیښه د جمعې سهار وختي په تندو کې د زنانو یا ودینی مدرسې ته لاسي بم ورچولو په صورت کې شوې. کڅو هم په پیښه کې د پولیسو تر مخه ځاني زیان نه دی شوې، خو مدرسې ته نقصان رسیدلې دي. د دینا علاوه په جودرک کې د زیارت په مقام وسلوالو د پولیسو یو عسكر په شمول دوه تنه تختولې ول چې څو ساعته پس بیرته خلاص کړل شول. تر دې وړاندې وسلوالو یوا د سړک تعمیر لپاره مقرر شوي خپاره سوځولې وه. په تریتان کې په ډپه امنیتي پوستې څو ورځې وړاندې وسلوالو بریده هم کړی وو. په صدا او یو شمېر نور ځایونو کې د دړکو پمپلیټونه هم غورځولې شوي. د ګوګنې محمد عمر چمکني وایي وسلوال یو ځل بیا دومره څنګه مضبوط شول چې تر پوځي عملیاتو پس هغه سیمه پوره د پوځ ملشي ځواک او پولیسو تر واک لاندې راغلی وه.
دا سنو شاد کو س آیا د طالبان د کومې خوا راولل؟ دا خلق د اهر روټې څوک ور کوي؟ دا خلق د اهر اسلحه څوک ور کوي؟ او د دوی د استوګنې ځای چی دی؟ مرکز چی دی؟ بیا که دا خلق بډر کرس کوي دا بیا د ریاست د سیکورټي درو نه کمی دی.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتېدل او پاکستانی پوز امن قائم کړو. خو تر هغریزی پیخی په رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا خپل موجودیت ظاهر کړی دی. په سیمه کې د وسلوالو په یو ځل بیا ورتګ مقامی خلکو احتجاجونه هم کړي. ځایي اوسیدونکي ابوبکر مشال رډیو ته وایي کنن هم وسلوال شتون لري او هغلته امن نشته، نو بیا مخکې شوي پوځي عملیات د څه لپاره وو؟
کومې قربانۍ ورکړي دي؟ خپل وطن د پاره، خپل علاقې د پاره، خپل قوم د پاره. هغه صرف دې د پاره وي چې مو علاقې کې د امن وي، مو علاقې کې د خوشحالي وي، مو علاقې کې د ترقی وي. نو دې پرې څه کوم حالات روان دي یا کوم حالات جوړ دي؟ د مو خلک بالکل دې ته نه دي تیار چې مو دې پرې بیا کډول شو.
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامی سویلي او نه تر اوسه د پوز دریز مخې ته راغلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته، خو له دیر شو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته رنوتلی دي. چارواکي وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي، خو دومره ده چې اول هغوی په پړه چمکني کې ول، خو چې کله هغلته پوځ لټونې عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو، زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. چارواکي زیاتوي په سیمه کې تر هغریزی پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي، خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ته تاسو غوږی. د جنوبی ودیسن مشران وای د غختونو تر پوره کېدو په اسلام آباد کې جرګه روانه وي. پرون د جنوبی ودیسن د مشرانو جرګې یوې خبري غونډې ته ویل حکومت دې زر تر زره دوی ته د خپلو ړنګو کورونو معاوضه ورکړي. تر دې مخکې یاد جرګې د جون پر 15 په اسلام آباد کې خبرانو ته ویلي ول چې د دې خار پرس کلب ته یې د 2 ورځو فیس ورکړي، خو بیا هم غونډې کولو ته پرې نه ښودل شول. د پاکستان حکومت ژمنه کړې وه چې په جنوبی ودیسن کې د فوجي عملیاتو پر مهال د بشپړ ویجاړ شو کورونو په سر به 1,00,000 روپۍ او د جزوی زیانمن شو کورونو لپاره به 1,50,000 روپۍ معاوضه ورکوي. بلخوا له جنوبی ودیسن په صوبایي اسمبلی کې غړي آصف خان مشال ته ویل چې دا قضیه به له حکومت سره راپورته کوي او د دې مسلې حل لار به راوباسي. نور تفصیل اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د جنوبی وزیرستان مشرانو ویلی دی چې که د دوی غوښتنې پوره نشوې نو د سهم خراب حالاتو ذمہوار به حکومت وي. د جون په 8 اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته مشرانو وویل چې تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي هغې پورې به خپل کوششونه جاری ساتي. د خبری غونډې نه وروسته د دې مشرانو د جرګې یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید مشال ریډیو ته وویل چې موږ د خپلو غوښتنو لپاره د هر چا دروازې باندې غږ کوو. علمزیب زیاته کړه
دا خالی یو درې ورځې جرګه وه، خو هغه جرګې مو کای ویر نه کړله. ویس مشو څوره ورځې وي کېدلی شي چې دا 4 ورځې نوره وچالی شي، 15 ورځې وچالی شي. نو دغه چې کومه دوه هغه ټایمنګ هو فکس تای 4 بجې نه مازدیګر نه شروع کیږي، شپې 11 بجې پوره. باقي څه لایمل وغیرہ یا نشته دی کنه، ویل چې جرګه وه جرګه. نو ویس جرګه په داس شکل شکیږي لګي وي چې هر مازدیګر 4 بجې نه مختصن 11 بجې پوره په داسې نه سیاسي خلک هرو درېمي او نور قبایل هرو درېمي کښېني خورا مجلس هکوي خبره کو پانه باد چې کله یو زوی ته سره وایند اپ کی پانه باد بیا یغه په ګډه باندې یو اعلامیه وغیرہ هم جاری کوي.
یاد دوی چې د جنوبی وزیرستان مشران چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ویجاړو شویو کورونو د موضوع غوښتنې لپاره د 13-15 ورځو نه اسلام آباد ته راغلي او وایي چې انتظامیه د جرګې کولو اجازه نه ورکوي. د دې جرګې په اړه اسلام آباد کې مشت خبریال خنزیب مسید وایي چې اسلام آباد کې د جرګې په نامه راغلي مشران د حکومت او اپوزیشن سره د ستونزو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې له حکومت لخوا څه ګامونه نه دي پورته کړي شوي. د زیات کړه
دوی دلته بیا په 4-5 تاریخ باندې د قبایلو یو مشاورتي جرګه راغوښته وه چې په هغه کې دوی د قبایلو سره مشاورت وکړي چې په د اپریشنونو کې د کوم نقصانات شوي دي د دې لپاره د حکومت سره صلاحي عمل تی کړي. په دې چې ځکه که جنوبي وزیرستان وګورو یا د نورو ضلع وګورو په هغه کې اپریشنونه ډېر وخت وشو نو خلکو ته پیسې نه دي میلاو شوي. بیا دوی ته اول پریس کلب کې ځای میلاو شو، بیا پریس کلب والو انکار وکړو، هغې نه پس بیا دوی بیا د پریس کلب بهر شامیانې لګولو کوشش وکړو، هغې هلته اجازه حکومت نه ورکولو یا انتظامیه نه ورکولو.
یاد دوی چې 13 کلونو کې د ترخګرۍ خلاف جنگونو کې د قبایلي ولسونو کورونو او کاروبارونو ته ډېر لوی زیان رسېدلی دی او په بیلابیل وختونو کې حکومتونه دعوی کوي چې د قبایلي سیمو د نقصانونو پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. ګوهر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریټا تاسو غوږیه. نو اسرار عالم محمد هم را سره په سټوډیو کې ناشته ځکه چې په پیښور کې د غربي دولسمې بجې شوې دي. سره د لنډیزو راغلی دي نو هغه نه بعد خبرونه لنډیز واور.
پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون په نکورزنګ مظاهرچیانو د جون پر اوومه له حکومت غوښتل چې د جون په پنځمه د پرلت نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي او د پرلت او د پرلتوالو غوښتنې ومني. د چمن پرلت د 2023 کال راهیسې روان دی او دوی د خپل غوښتنو لپاره د میل څلورمې راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لار تړلې وای. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان وروسته هلال کمیټې اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 18 نیټه وي. پرون په کراچۍ کې د وروسته هلال کمیټې غړو د موسمیت ادارې په مرکزي دفتر کې د ذوالحجې میاشت تلګو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر خبرې غونډې ته وویل چې د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د میاشت د لیدو تر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته یې دغه اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان د امریلی یونین کونسل خدي سیمې چیرمن کمال شاه لادرک کړل شوی. د کمال شاه د ترزوی او ملي جمهوري غورځنګ د خبر پښتونخوا ویان د جمال داوړ مشال ډوټول چې نوموړی پرون د څکار لپاره بنو ته تللی و چې هلته د څرګند کسانو تختولی. د غورځنګ مخکښ افراسیاب پټک بیا پر ایکس پاڼه خپل بیان کې تور پورې کړی چې دا کار د جاسوسي ادارو ښکاري، خو د استخباراتي ادارو چارواکو بیا د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډوټو ویل چې د کمال شاه د خوشي کولو هڅه کوي. البته دوی په دې کار کې د جاسوسي ادارو لاس لرل رد کړ. او د شلور کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن افغانستان نیوزیلند ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه.
دا خبرونه لنډیز مول اسرار لمومند واوریدل. تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سختې سپارښتنې اعلان کړې چې سرغړونکو ته به درو په درو وهل هم په پام کې نیول شوی دی. دغه ټاکنې چې د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د انتخاب لپاره کیږي. دا نوې سپارښتنې کوم ډول دي په دې راپور کې اورو.
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغیا دلوي پر 9 په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جنباز چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمه مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکو درېمې دوحې د غونډې په خاطر د خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو څه اقدامات ترسره کړي دي لکه د تورکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزه ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزه ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکسالعملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سختار نیکنه خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډه تکړه شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې تکړه شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبایو سره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال لته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري روغتون ریډینګ یا جنرالي هسپتال کې د 15 کال نه زیات عمر لرونکو ناروغانو لپاره ځانګړی کاونټر یا ځای پرانستل شوی دی، چرته چې دوی د طبي معاینه لپاره ویډیا یا مفت پرچی ترلاسه کولی شي. دا سہولت په اول وار په یو سرکاري هسپتال کې ورکړل شوی دی. دا چې ډاکټران او ناروغان د دې سہولت په اړه سوي تفصیل یې له پیښوره د خالدانیاس په دې رپورت کې و.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته اویل د هسپتال په 15 اویایمه نمبر کمره کې دا کاونټر خلاص کړل شوی دی چې مقصد یې د زیات عمر لرونکي خزینه او نارینه مریضانو ته د ډاکټري معاینه ویډیا او اسان سہولت ورکول دي.
د دې کاونټر مقصد اصل کې پرچا په اسانه باندې ملاوي دي، ځکه چې د لایو شپې ته تقریبا روزانه 4000 مریضان راځي نو رش ډېر زیات وي. دویم د اډمیشن او د داخلي نمخ کې ټیسټونه کولی نو هغه په اسانه طریقه باندې او فری به ملاويږي. بیا دې نه پس ان کیس هغه ته اډمیشن ضرورت یا پروسیجر ضرورت یا داخلي ضرورت نو هغه به هم فری کیږي او هم د دې کاونټر په ذریعه به کیږي نو په اسانه باندې به کیږي.
په یاد کاونټر کارکونکي ډاکټر مراد مشال رادیو ته وویل چې هسپتال ته للری لری زینونه خلک راځي چې اکثرا پرچی جوړولو په اړه کم معلومات لري. کاونټر پرانیستي سره به دغه مریضانو ته ډیر سہولت ترلاسه شي.
موږ دا یو سکرینینګ سیستم کولاو کړی دی دلته کې جو کاونټر دی ور سره 65 ایئرز اینڈ دا غي اباو ایج ول خلک دی اته دلته فری پرچم جوړیږي. فری بی ایل ایز ورته شي. بی ایل ایز مطلب شوګر، کولیسترول، ٹرائیگلیسیرائیڈ پروفائل شو، یوریک ایسڈ، بلڈ پریشر، پلس ریٹ هر شی ورته ایٹ دا سپاٹ سنگ چ پرچ جوړ شي ایٹ دا سپاٹ ورته وشي. دین علاوه چې کوم دی هغه ته لپاره دلته ویل چیئر اور سہولت او اویلیبلٹی دی
د مردان بخشی روان چې خپل پلاری د علاج لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته راوستې وو مشال ریډیو ته وویل چې د ځانګړي کاونټر سره د دوی د طبي معاینې کارونه په ښه توګه ترسره شو
موږ دلته رالو موږ ته پرچی میله وشوه هغې پیس هم رانوان اغست او ډېر غټ کار وشو ټیسټ هم وکړه چیک اپ هم وکړه او دا پرچی راته میلو شو اوس په ډاکټر ته لاړ شو عوام دپاره ډېر غټ کار دی دا
که څه هم بخشی روان د پلار په علاج کې په ورکړل شوي اسانتیا خوشاله دی ولې زیاتر مریضان د دې سهولت نه ناخبره دي د متنو نه راغلی اووه شپېته کلنه زاهده هم له هغه کسانو ده چې د نوي ورکړل شوي سهولت نه ناخبره ده کسوم په پرمختللي ملونو کې د زیات عمر لرونکي خزو او سړو ته په دفترونو ترانسپورت او داسې نورو ځایونو کې اسانتیاوي ورکول کیږي خو په پاکستان کې دا سهولتونه ډېر کم تر سترګو کیږي په لیډی ریډینګ هسپتال کې د زیات عمر لرونکي مریضانو لپاره د ځانګړي کاونټر خلاصول په خیبر پختونخوا کې د خپل نوعیت اولنې ګام دی د نړیوال بانک تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د 15 یا تر دې زیات عمر لرونکي خلک د ملک د ټولې آبادی 0.25% وو د 2023 د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی شاوخوا 2.3 بلیونه ښودل شوې ده خالدانیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشال ته تاسو غواګي د بر جنوبی وزیرستان شاوال ضلع اوسیدونکو مشال اډیو سره په خبرو کې ویلي چې د سیمې خلک په احتجاجي درنه کې له حکومتي چارواکو نه د موبایل نتورک تعلیم صحت سہولتونو سره سره د لنکل شو کورونو معاوضه غوښتنه کوي خو چارواکي د احتجاجي درنې مشرانو سره خبرو کولو ته تیار نه دي د احتجاجي درنې یو مشر ساجد مسید مشال اډیو ته ویل چې حکومت د شاوال سیمې اوسیدونکو ته د ژوند بنیادي سہولتونه نه دي ورکړي چې له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي خو د ډېر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر ظفر الاسلام خټک مشال اډیو سره په خبرو کې ویلي چې د شاوال د سیمې اوسیدونکو ستونزې به ډېر ژر هواري کړي تفصیل اشتیاق مسید راکوي
سویلی وزیرستان اپر ضلع شاول سیمے اسی دن کی وی آئی چدسی میں خال کے یہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلیے دی دے حکومتی چارواکیوں نہ پسیما کشے دے موبائل نیٹورک تعلیم صحت سہولتوں سارا دے ڑانکڑی شوی کورونو معاوضے وشتنا کوی خو چارواکی دے احتجاجی درنے مشرون سارا خبر قولے تال یا تایور نہ دی دے احتجاجی درنے یو مشر سجاد مسید پدگی براکشے وی آئی
اول خو د روډ مطالبات دي چې ټیم شوال ټو افغان بارډر ترانزیت روډ دی دوم نمبر خبرات میز په علاقہ شه د چرون وخت په لټ پټه نرسي په کور دادو چې میشته ها دا یو حق روکړلای شي چې میشته ها ټاور ولاګي او سره 3G 4G ها بحال شي
د شاول احتجاجي درناکشه نوست د سیمه دوه نورې مشهورونه خبره هم وروي
پاکستانیو یو شمیر کو دا چې کی مې غوښتنه مرده حکومت نه کی ورته پکور خو خپل د چې مشته دا حل کړی وای.
مشال ریډیو چې د شاول احتجاجي درنه غوښتنه د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر ظفر الاسلام خټک مخې تک شوه هغه په ځواب کې وویل
تعلیم شو او صحت شو چې هغه د هر معاشي بنیادی ضرورتونه دي. نو دیس از هاو تو زستان په مسره دلته ناشته زه اوس را وړم او هغه ته دا هدایت ورکوم چې کم هم غیر فعال سہولیات دي د ریکشن والا او د هیلت والا اچ زر نظر هغه فعال. دویمه خبره د سټیزن لایسنس کمپنسیشن پروګرام دی مونږه د پروینشل حکومت سره چې د پروینشل حکومت منډیټ ته هغه سره هم دا خبره ټیک اپ کړی دی بار بار سره ټیک اپ کو او امید دي چې ان شاء الله عزیز دې به هم سره زر نظر نتیجه راوځي. د تحصیل بلډینګ نوټیفیکیشن دا ما په نوټس کې نو تاسو نن په ما په نوټس کې راوستله ان شاء الله عزیز دې تاسو اوس وایم چې دې اس سون اس پاسبل دې هغه نوټیفیکیشن او کی د موبایل نتورک والا دې تاسو ته پته دي چې مونږ ملک کې سکیورټي او سپیشل سچویشن دي بهر کا دې حواله سره ما ایجیپت سره هم خبره شوې دي او دې حواله سره بزو خپل چې کوم هوم ډیپارټمنټ دې هغه سره هم خبره ما کړې دي بیا به سره وکم.
د شاول سیمه احتجاجي درنه مشرونه دا هم ویل چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی د پاکستان د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې د کم عمری ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر کې واده ته مجبور کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډېرې نجونې د ورونو، پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه کېږدي. په خیبر پختونخوا کې بیا په مالکن ډیویژن کې د کم عمرۍ د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال ریډیو خبري علي اسما ګل پرې دا یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا کې په روز کال 38 چینکۍ په کم عمرۍ کې واده شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورټ تر مخې د دغې جینکو عمرونه د 38 کالو کم وو او دغه شان 53 جینکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلي دا تیر کال دغه رپورټ کې د خبره هم واضحه شوې چې د جبري ودونو ځپلې 14 ښځې او 11 کم عمره ماشومانې دارالامان ته لیږل شوې. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقوقو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته وویل
سرزدي ماشومان نه جنکو نه تاسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمره واده شولې تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی نو ویلې چې څنګه ځکه سندي ویلې زمون کور مشران سړی دی زمون رور دی زمون پلار دی زمون گا نیکه دی زمون تر دی دیو کینی او دی فیصله کوي زمون غه په مخامخ سن شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال نور لسوا نه وشتم د کوم عمرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر 14 او د هلک 18 کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 0 روپۍ جرمانه او 1 میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولی په یاد قانون کې په 2014 کال کې دا بدلون رستا د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شو. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کوم عمرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او که چېرې دغه قانون عملي کړل شو نو په صورت کې به تر ډېره حده په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا غی په والی سره موږ الریډی ڈرافٹ بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا غی بل سائلنٹ فیچرز دا دی خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن او ریګارډینګ دی ایج هغه موږ 18 سال کزه کې موږ انټرنیشنل کمټمنټس هم دی فیمل لپاره هم مېل لپاره هم. دریم پوینټ پکې دا و چې اره اٹیسټډ ان ای سی باندې کار رجسٹر چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوینټ پکې دا و چې نه کار رجسٹر هم باوند کو دا لپاره هم سزا پکې هو درې کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھ دا هغه کې کېد وغیرہ هم دې سیدا اټس اپ ټو دا کورٹ بل پوائنٹ بده کې دا و چې مجسٹریټ فرسٹ کلاس کې هم دې هغه دې کې ټمپرری انجنکشن هم ایشو کولې بل بګه دا و چې ګارډینز پکې وی یا مطلب څو پکې انوالو ارلی میرج کې چې هغه 18 سال نه کمی نو هغه دې برام پکې سزا غانې دې چې مطلب دا لري بدای والے سره بیا پولیس څخه هم دې په دې کې اکشن هم غستی شي
دا چې ولې د خیبر پښتونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو کې بریالي شوي نه دي د دغې پوښتنې په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل یو چیلنج دی
داسې څه ډرافټ فی الحال زموږ ډیپارټمنټ د ناغلې د سوشل ویلفیر نه مغو به انیشیټ کړي چې د کی څورا امندمنټ سی او بیا به مو ویټینګ ل رزیمو ډیپارټمنټ ته او بیا به آن ورډ کیبینټ او بیا کیبینټ نه بعد اسمبلی د پبلیس کیږي او اسمبلی کې به باندې ډیبیټ کیږي اوورال جی دې کې ډېر کمپلیکیشنز دي پاس چې مو سره کوم قانون دا نوای کی چې کله دو بلوغت ته ورسی اوس بلوغت په قانون کې ډیفاین نه دا کبه داسي دې ریلیټډ څه کیسز راتلو نو هغه کورټ کیسز ورتلو نو هغه بیا ریفر کیدو میډیکل ټیم به باندې جوړیدل او هغه به دا ډیسایډ کول چې آیا دا پیو وردا نه دا اوس جی مسائل نو خبرې ډېر زیات دي کوېشنز پکې ډېر زیات دي خو ان شاء الله چې موته راشي نو ان شاء الله هغه به کوو اکورډینګلی او بیا هو دلتا پروینشل اسمبلی هغه باندې ډیسیژن کوي
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کومرې د ودونو 8 پیښې ریکارډ شوي چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کومرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده اسما ګل مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخي اکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
مشال د تاسو غوږی تاسو لپاره د کرکټ خبر هم بخنه غواړم د کرکټ په اړه هم یو رپورت لرو د شل اوور کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان نیوزیلند ته په سلور بخنه غواړم د شل اوور کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان نیوزیلند ته په سلور اتیا رنزونو ماته ورکړی ده د ویسټ انډیز په پرونډنس کې نن د جون پر اتمه تر سربي شوی سیالي کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شلو اورونو کې د شپږو وکټو په تاوان یو سل 950 منډې جوړې کړې د دې په جواب کې د نیوزیلند ټوله لوبډله په 14 اوور کې آوټ شو او یوازې 15 منډې جوړې کړې نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا پروان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پرله پسې دویمه بریا وه او دا لومړی ځل و چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي دغه سیالي چې نن شنبه د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه نیوزیلند د 5 تر ګټلو وروسته توپ 54 غوره کړه افغان لوبډلې ته رحمت الله ګربز یو وار بیا ښه وځلید او 80 منډې جوړې کړې چې په دې سره پروان شلوریز نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړونکې هم شو دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله عمرزی بیا 22 منډې وکړې د نیوزیلند لپاره په توپ 54 کیټرین بولټ او مت هنری دوه افغان لوبغاړي وسوځول نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې یوازې نه مخکخ منډه جوړونکې ګلین فلیپس چې 18 منډې کړې وې په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول هغه چې دیوګاندا پر وړاندې هم په وروستیو دوه توپونو 2 لوبغاړي سوځولي وو او په دې لوبه کې په لومړي توپ لوبغاړي وسوځاوه په شلوریز کرکټ کې بل هیټریک هم په خپل نوم ثبت کړ دغه فضل حق فاروقی هم 4 لوبغاړي وسوځل او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره په روان ټورنمنت کې تر ټولو مخکښ دی همدارنګه محمد نبی هم 2 لوبغاړي اوټ کړل رحمان الله ګربز د دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې هغه داسي ویل
پویګم په افغانستان کې بس لور بجې د موسهاري ډېر خلک به مندونو ته ځيږي او متبد وګانې کړي مونږ نه هرو تاسو مونږ دوه وګانې کما هروي دا یو ډېر غټه بریا ده او ان شاء الله به کوشش کوو چې نورې دوه بریا هم تاسو لپاره وګټو او تاسو به شنډ نمسکار وکړو ډېره زیاته مننه او خوشاله اوسئ
د ولې د چ افغانستان په خپل درې مسیاري د پی ان جی د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 14 نیټه ترسره کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشالو ته تاسو وګورئ د روانې غړي اخري رپورت په لور ساسي فارم را ګرځومه د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې په قائد اعظم پوهنتون کې د پښتونوز د کونکو سازمان پښتون کونسل په وم جون یو ادبي او کلتوري غونډه تابع وکړه د غونډې لومړی برخه مشاعره او دیمه برخه موسیقي و چې تر شپې ناوخته پورې دوام وکړ د غونډې مشري پروفیسر اباسین یوسفزی وکړه چې د بیلابیلو سیمو شاعران پکې خپل شعرونه واوربل د موسیقي په برخه کې سندرغاړو راج مروت او اکرام په ګډون د مشهور شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل نور تفصیل ل اسلام آباد د مشال لوی خبريال راشد خټک راکوي
مدام بلوي دغه رنګا وین په پښتو پاک باچا په مخدای خپل کې خپل وزیر په پښتو پاک کوونه با آزاد وی هم تابع په پښتو پاک کې ټوټه ټوټه په پروت وی هر زنجیر په پښتو پاک او شیر چې لالو ندی غمی دی ملغلری قیمتي دی دا پیغلی دا ځوانان مودي جاگیر په پښتونخوا کې او کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی دا کوټه پېښور دی او کډیر په پښتونخوا کې
دا د پښتو ژبې شاعر عارف تبسم دی چې د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې په یوې ادبي او کلتوري غونډه کې د اوریدونکو د چکچکو په بدرګه کې خپل کلام وړاندې کوي د غونډې تابعیت د پوهنتون د پښتون د کونکو سازمان پښتون کونسل په 8 جون د ارت ساينسز ډپارټمنټ په تالار کې کړې و د غونډې لومړۍ برخه آزاد مشاعره و او دویمه برخه موسیقي و د غونډې صدرت پروفیسر اباسین یوسفزی کولو په غونډه کې د بیلابیلو سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو هم په غونډه کې په لویه کچه ګډون وکړو او په خو شعرونو شاعرانو ته پریمانه داد ورکړو په مشاعره کې احساس خټک دغه کتاب وړاندې کړه
مینا او عزت غواړو امن او پرمختګ غواړو نه د خپل ځان مرګ غواړو او نه د بل چا مرګ غواړو مونږ پښتانه یو ملګرتیا په یو وصول کوو وینه د شارګ ورکو وینه د شارګ غواړو
د دې غونډې د ارزښت په حق له پروفیسر اباسین یوسفزی مشال رادیو ته ویل
دا قسم غونډې کول چې دی دا د ظلمو ځوانانو د تربیت لپاره او د غی د اعلی ذهن د عکاسۍ لپاره ضروری دی نو زه غنم چې د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد زده کوونکو چې کوم غونډه را جوړ کړی دا یو ډیره تاریخي غونډه ده ډیره بو د پس په قائد اعظم یونیورسيټي کې دا سه غونډه کیږي او د بچو ته زړه درناوي لرم د دې اثر اغي ته دا خایم چې ان شاء الله تعالی تاسو به وګورئ چې په تاسو په هر کال دا ظلمي راځي او به چې مونږ بیا نور غونډې کوو نو د دې غونډې ډېر خاص راتي د خپل تاریخ نه خبرېدل د خپل ادب نه خبرېدل دا د بیدار او د ویخو قانونو نه خبره
د مشاعرې نه پس د غونډې د موسیقۍ برخه پیل شو چې سندرغاړو راج مروت او اکرام ګدون پکې د مشهور شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره وړاندې کړل د دې ادبي او کلتوري غونډې د موسیقۍ برخې تشپې نه وخته دوام وکړو زیاتره ګډونوالو ویل چې په قائد اعظم پوهنتون کې د پښتون زده کوونکو لپاره داسې ادبي او کلتوري غونډې ډېرې کمې را جوړېږي دوی غوښتنه وکړه چې دا لړۍ باید پسې وغځول شي په دې هکله د غونډې یو ګډونوال عبید خان مشال رادیو ته ویل
دا پروګرام چې نن کوم ارګنایز شو د ډېر خوندو کو او داسې پروګرامونه داسې ایونټس په کاریو په یونیورسيټي کې بده کې زموږ د پښتو د ادب ډېر غټ شاعران شخصیت راغلي دا غوښنه مونږ ډېر سیس د غوړ او ډېر سموتي واورېدو نو داسې ایونټس په پوهنتونونو کې په کار دي چې خلک ته ډېر سیس دکی او ستیز دکی او مخ کې خپل کلو ته اوسی خپل خارونه ته اوسی.
په غونډه کې راج مروت د نورو شاعرانو نه علاوه د غنی خان دغه مشهور کلام هم وړاندې کړو. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، ادلتا حالات بدلی گی را بدلی گی. مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلے او خوشا سیمونا را پورنا جوڑو. موسیقی